Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه د معمول پشان په خبرونو پیلېږي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادرې له جبري کولو وروسته په دې ولایت کې د نوموړې ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې کمه د خځو د مراجع کچه ټیټه شوې ده. له هراته یو شمیر خځو ازادۍ راډیو ته ویل چې له نږدې لسو ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو خځو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادرې پرته د له کوره بهر نه وځي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو پر ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړی. بیان زیاتوي دا پریکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی. په بیان کې راغلی دی چې له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 18 ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کموالی راغلی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتګ پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه ډیره کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده تیر ورځ وویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې. په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. خغلی اخونزاده ویلی چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 10% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. متحده ایالاتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنگټن له لوري هغه وړاندیز شوی طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحده ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څیړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. د دې پریکړه لیک مسوده چې فرانس پرس خبری اژانسي یوه کاپي لیدلې د غزې لپاره د سولې د یو پلاوي او انتقالي ادارې د جوړېدو چې ټرمپ به له تیوریکي پلوه رئیس وي هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یو فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده. د متحده ایالاتونو د غزې اوربند نازک بللی او د جمعې په ورځ د دې پریکړه لیک د مسودې د نه تصویبېدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. په امریکا کې د غذایي موادو د نرخونو د لوړېدو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غوایي د غوښې، رومي بانجانو او کیلې په ګډون پر لسګونه غذایي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغوه کړې. دا معافیت به له پنجشنبې ورځې راهیسې د تطبیق وړ وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې معلومات ښیي چې په سپتمبر میاشت کې د غوایي د غوښې بیه د 15% او 18% ترمنځ، د کیلې بیه 1% او د رومي بانجانو بیه 1% زیاته شوې او په ټوله کې د مصرفي غذایي موادو په بیو کې 1% زیاتوالی راغلی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ پر هیوادونو د بیلابیلو تعرفو پر لګولو سربیره امریکا ته د ټولو هیوادونو پر وارداتو د 10% تعرفې په لګولو سره د نړۍ سوداګریز سیستم ګډوډ کړی دی. او ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي ذکاوت په برخو کې تر 2020 کال د 40 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پنګونې خبر ورکړی. د اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي د دې لوی شرکت د پاموړ پنګونه خي. د فرانس پرس خبری آژانس خبر لمخه د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټی مصنوعي ذکاوت یې جوړ کړی په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 1500 میلیارډ ډالرو پنګونې خبر ورکړی. همداراز د فیسبوک او اوریکل په ګډون ګڼو نورو شرکتونو هم په ټکساس کې پنګونې کړې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. نن شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 23 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. تاکل شوی چې د افغانستان د خځو ولسی محکمه له افغان میرمنو سره د روان چلند په اړه خپله پریکړه په نږدې راتلونکي کې د هالند په هاګ ښار کې اعلان کړي. پاکستانی چارواکو د بې اسنادو افغان کډوالو په اړه خبر ورکوونکو ته جایزې اعلان کړي دي.
چرته په ناکو ولاړي، چرته په یو ځمان ولاړي، چرته بل تنګي دل وضعیت څه خراب ده، چرته ماجور ونیسي بس داسې وخت لکه دی ولاړي سره ووځي.
په یو بل راپور کې به د شکر د ورځې په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې د دې ناروغي په اړوند معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې فرانسوي چارواکي وایي په اروپا کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو کچه کمه شوې ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزول لمړی موضوع ته ټاکل شوی د افغانستان د خځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په هاګ ښار کې په یو ځانګړي غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غاک نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یو تنظیمونکی شهرزاد اکبر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
منایسی
یو دختر افغان ما امید درم کوي. د افغان انجلی په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نږدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنا لري ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اوریدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اوریدل کیږي په خپل د هیله یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسی محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 3 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. د محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډیری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه اعلان کړې ده. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا اعلان شوی چې هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي، 10,000 پاکستانی کلدارې به ترلاسه کړي. له بلې خوا د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر افغان کډوال وایي وروسته له دې چې په ځینو ښارونو بریدونه وشول او پاکستان یې پر افغانستان واچوله، د دوی پر وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او دوی یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو، نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي، نغدي جایزه ورکوي. که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د څلورویشت نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به لس زره پاکستانی کلداری ورکړل سي. د غرسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ACC او POR کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وارد مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوی دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال به وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بېساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
بس دغه یو خېل غدیو لاټري سره وزي کورونه خود باسينو کرایمن کورنه ملاويږي مخبل کور او کرایانه ملاوي به تروزي کور مو ټول لال روان دي درګر د وس کورونه باسلي دي مکمل هرسي ور د خالي کړي دي کرایانه مي ور سر نستا چاسي کرایانه مو په پاکستاني کار مړو کړو مخکي کیا چوري د نور یو په وزداريږي اعلان کړي دي کرایانه مو په غیر کورنه ملاويږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکو افغان کډوال چې نه یو غختل راپور کې نوم خور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي او سر چته وی منډي وروي بالکل پری دین او دکان را ماند رنگ سیستم ټول هر څه را خراب شي نن پری دین خپل وطن کې مو حالات نه دي صحیح نو لار را ماند باندې د مشکلات خو خوري خډیر دي صحیح ده خو بس دا تاوان را واړه او
دوی وای چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مرلرونکو او ناروغان افغانان د سړکونو په غړ ناستي او بے سرپناه او بدو بشري حالات سره مخ شوی دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاص ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید شوی دی. په اسلام آباد کې میشتي یوې افغان میرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پاکستان
په دغه هیواد کې د ای سی سی او پی او آر کارتونو مودې هم پای ته رسولي او لغوه اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنجشنبې په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیا نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان نه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کال مخکې پیل شوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول اداوې رد کړې دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې فرانسوي چارواکي وای او همدارس څیړونکي وای چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي، پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمیر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې روسي ځواکونو پرون د 430 بی پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلی زیلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زیلنسکي ویل په سومي، اودیسه او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بی پیلوټ الوتکې او د 2 کنجال ډوله بالستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتي او په لسګونه نورو سیمو کې زیانونه اړولی دي. د اوکراین ولسمشر دا حمله وغندلې او زیاته کړه چې په ترڅ کې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روغتونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر ډوله توغندي په وسیله په نښه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 15 کسان چې دوه ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلچکو ویلي دي چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیې تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیسات یې په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پرون د نومبر 14 د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا دیابیت ناروغي د ړوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو له اصلي لاملونو ګڼل کېږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چې د درې ماشومان و مور او د بامیان ولایت اوسیدونکي ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کیږي.
یا 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی ده پولیش.
زل تلورو کلونو راهی سید شکر په ناروغی اخته ایم. زد ناروغی ده گولیو او یونانی بوتو پخوارلو کنترول اگم. کدا ده گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پده ناروغی اخته وی او چری ولاشی، هیچ شایم نشی خوارلی. باید پرهیز وکرم یا کد زر قوار در مل وخلم. باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیر سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانه روغتیایي کارکونکي و نو کولای سي په کور کې د خپل وینې شکر کنټرول کړي او خپل روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وخت کم همدی شکر سرش میره، فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشاری هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکار دی، اقتصاد هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډیر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولای سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکی فعالیت او د مخدره توکو له کارولو ډډه کول کولای شي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځندوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از او را به شکل دقیق بخورن.
دا ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، دا ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
خغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو میر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,000,000 دی.
د نوومبر د 14مې د دیابت یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکي وایي د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دوی دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي، هغه برید چې 130 تنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او څېړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څېړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي، هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوی، او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نښه ده. فرانس پرس که څه هم ندی ویلي چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هیکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې
او امنیتی چارواکی د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلی داعش یو وخت سوریه او عراق کې زاله او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس حالت لپخو لویدلی. فرانسوي چارواکو دغه سرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د 10 کلیزې په مناسبت کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 113 تنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا لوکومي ورځ چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغه دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې. د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریا کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنگیالیو شمیر د 6000 او 0000 ترمنځ خودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.